درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړی او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیون او 400 زر وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرونسي شنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوټر لیکلی، له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیون او 200 زر کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیون او 200 زر کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت حساسیتای او لخپل ارخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چاري د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرونسه شنبه په خپل ایکس پانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی ده. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنوی چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همداراست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې وروستیو سختو ورشتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بقا دره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیته لوېدلې ده. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پيلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بیرحمۍ ځواب ووایي. د پرون لګې اډې څخه د کتنې په محل همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي د بیروت په ګډون د لبنان په هر برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید ډانلډ ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي که دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسمي خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2020 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلي په خصوصي ډول د ټلیفون د لاري له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبي افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیته ووتل. د نیمه پایلو بولومړی سیالي به سبا پنځ شنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له محل ویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر بر په دې شمنېټه تر سره شي.
زه
زمو شخله ازادي راديو ابري طالبانو په عام محضر کې تعزیری سزا ویډیری کړی د داسې سزا په اړه د حقوقي چارو متخصصان وایي
په عام محضر کې د جزا او تدبیر په شخصیت لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغیز لري او د شخصیت توهینوي
بریتانیا اعلان وکړ چې یو شمیر پخوانی او ځانګړو افغان ځواکونو ته پناه ورکوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لسو میاشتو کې اویا افغان ماشومان په نس ناستي مړه شوي
زما زوی امزا چې د درې کاله عمر لري انسان شو هغه نه وروسته د خوار ځواکو طرف ته لاړ کاروبار نشته اقتصادي بد وضعیت دی
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازی وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته 8 میلیونه افغانان کډوال شوي ایران د ازادي اروپا ازادي رادیو یو پخوانی خبريال نیولې ده
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي لا تعزيري سزاګانو لاس واخلي خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړي د طالبانو ستري محکمه پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغه سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکړ د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزيري سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري پرابور کی
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلور مجرمینو د تعزيري سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي د محکمه بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه افغاني ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کوم مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوی جزئیات نه دی ورکړي خو له دې مخکې پرون سیشن به خپل ویب پانه کې په خصوص ولایت کې پر دوه تنو د ورته تعزيري سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي و چې د خصوص ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمه د پریکړې مخې پر دوه کسانو چې پر لواته تورن په عام محضر کې تعزيري سزا تطبیق شو یو تورن په 15 دیر شو او بل په دیر شو درو حل شو پر دې سربېره یو تورن په یو نیم کال او بل په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دی تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو حل شو او تر هغه مخکې د یک شنبه په ورځ هم پر اتو تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزيري سزاګانې تطبیق شوی وي د طالبانو حکومت واځي په تیرو درې ورځو کې لکټر لګه شپږ کسان په عام محضر کې په درو هلي دي کله افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو څو میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزيري سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې څو تنه په عام محضر کې په درو هلي شوي دي دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله استانګزه په اړه وایي
په عام محضر کې د جزا او تطبیق سره له د تنبیه حالت لري اما د پینولوژي علم له نظره د جزا پیژندنې د علم له نظره د دغه مجازات تطبیق په شخصیت لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغیز لري او د شخصیت توهینوي
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغیز د مجازاتو د تطبیق شرایط د حبس اړوند عملی مسایل د مجازاتو بدیل امکانات د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چېړي د تعزيري سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوي بولي خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د خزو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو حل شوي دي د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقوقو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر رونتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څبان د درې کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې خزینه قاضیان له دندو لرې شوي او یو محدود شمیر خزینه مدافع وکیلانو چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډیرو ستونزو سره لاس ګریوان دي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د نس ناستی یا اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په دې موده کې په افغانستان کې څه باندې 1,640,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي هم دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په وروستیو کې د نس ناستی یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نسناسي یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,650,550 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 100 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 3,640 ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% خزیدي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناس له امله 3-15 کلونو کم عمر ماشومان مړه شوي چې 2 جون دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 1,090 ولسوالیو کې د نسناس 3,223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمې شوې دي. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نور ولایتونو په پرتله پکې د نسناستي ډېری پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل چې مود وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ ترخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډېر مریض شو، معدې خراب وو، اسهال شوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې وړډوه، موام واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی همزه چې د 3 کال عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو، هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسب ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستی یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معده ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای، چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراد کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونه زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډېری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه، بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته افغانستان د بشر په تاریخ کې تر ټولو لوی ډلې زکټوالي تجربه کړي. نصیر احمد اندیشه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په 15 اویایمه غونډه کې وویل په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم هم شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې ویلي و چې په څه کم 3 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي د سختو اقتصادي او امنیتي شرایطو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د دې موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د افغان کډوالو کورنیو بې ځای شویو وضعیت له جدي نړیوالو ننګونو څخه بللی دی. نصیر احمد اندیشه د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په 15مه غونډه کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د بشر په تاریخ کې تر ټولو ستر کډوالتوب تجربه کړی دی. نوموړي زیاته کړي چې په دې موده کې نږدې 8 میلیونه افغانان خپل هیواد وتلی دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او ناسم اقتصادي وضعیت له امله له هیواد وتلي وایي چې په کډوالۍ کې سخت ژوند تیروي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هیواد د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
کسایی که مجرد هستند بدون اقامت،
هغه کسان چې مجرد یا اقامت نداری هر ځای چې موندل شي نسی او افغانستان ته لیږي، خو هغه کسان چې قانوني اسناد لري ورسره کار نه لري، هغه کسان چې خپل کورنۍ سره دي هغوی ته وخت ورکوي چې تریبي میشتي کولی لاړ شي او نور کور په کرایه نه ورکول کیږي.
کامل دیگه برشان خانه اجاره داده نمیشه.
پیران او پاکستان کې افغان کډوال لګنو ننګونو سره مخ دي او په دې وروستیو کې په سلګو نظر افغان کډوال په یادو هیوادونو کې نیول شوي او له دې هیوادونو ایستل شوي دي چې د نور افغانانو د ویرې او اندېښنې لامل هم شوی دی. په پاکستان کې یو افغان کډوال رفیع الله رفعت ازادي رادیو ته وویل،
باوجود از کې ویزه های متمدد کردیم او پولیس همیشه عزت
می سره لدی چې موږ خپل ویزې تمدید کړی دي، پولیس تل موږ زبروي. هر ځای چې افغانانو نسی اسناد ترې غوړي، که اسناد ولري به هم پیسې غوړي چې باید وری کړو. افغانان دلته په سختو شرایطو کې ژوند کوي
او افغانان د اینجا بشار در حالت استرس او شرایط سخت زندگی میکنن.
یادونه وړ ده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 2 میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. آی او ایم ویلي و چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي دي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هغه مهال د آی او ایم دغه راپور رد کړی و او ناسم یې بللی و. یادونه ده چې تیر کال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په سلګو نظر افغان کډوال نیولی او له خپل هیواد یې ایستلی دي او په دې وروستیو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د جرم لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په نوم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال چې ډېری یې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه دي افغانستان ته راستانه شوي دي.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې یو شمېر هغو افغان ځانګړو ځواکونو ته به چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د بریتانیا دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد د عوامو جرګې غونډې ته وویل، لومړني معلومات ښیي چې دوی د دغو افغان ځواکونو چې مخکې له دوی سره اوژه په اوژه جنګېدلې په ناسم ډول رد شوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې،
د بریتانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځانګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې داستوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل، د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغه ځواکونو چې مخکې دوی سره اوګه په اوګه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل،
I'm confident that we'll be able to relocate those to eligible to safety and to start a new life here in the UK.
زه دا د ایمه کسان و را لیکدو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برتانیا کې به نوې ژوند پایل کړي. موږ د غمزل پایل کړي او د خپل تاریخ دغه سفر کې بتړو. موږ پویږو چې ښه کار مو کړی، ځکه دغه کسان دي چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره وګ په وګ ولاړو. زه در کوم چې د استادو په جرګه کې د دې موضوع په ټوله کې د افغانانو د بیا میشتېدو پیاوړی عملاتړ موجود دی.
د ښاغلی پولارد په خبره تر اوسه 25% رد شوي غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوي دي. ښاغلی پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې ښایي یو شمېر افغان سرتیرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې له پامه غورځول شوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د بریتانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتیري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
د دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي. مونږ ګواښي او دلته میشت مونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملی کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تري تم کېدو راپورونه خپرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتیری و، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما با طالبات او حدود بسیار
زه تیر یو ویش کاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په دوامدار توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډېر اندېښمن یم که بېرته افغانستان ته استول کېږو زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي.
د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له بریتانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطعات د بریتانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بریتانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ترافیکي پیښې ډېرې دي. موټر چلوونکي احتیاط نه کوي او لارې هم خراب دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بی احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالۍ لوج نه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 600 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر 500 او شلو پوری کسان نه برابر شوی، ډیر سلويخ منو پوری بار نه برابر شوی، موټرونو حرکت نه کوي. زمون غریب خلک په هوټلونو کې پراته یي، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلې. حالت په هوټلونو کې پراته یي ځکه موټر نه برابر دی، خلک نه برابر، بار نه برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی نور احمد صاحب ازادي رادیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو غاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیرې کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وسنه لري.
کرایې قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین لګن وسونو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فیکس 800 کرا دي. او تر پوشال سیمه پوری 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګ د یو منبر پر سر 100 افغانی کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي اروپا ازادي راډیو یو پخوانی خبريال رضا ولی زاده چې د امریکا او ایران دوه ګونې تابعیت لري د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوې ده. د نوموړې نشته خپلوانو ویلي چې هغه څوونه مخکې نیول شوې او له ایران بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوې ده. نور جزئیات نوریا ستوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سټېشن به د آزادي اروپا آزادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې د دې راډیو په خوانی خبريال رضا ولی زاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یو نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولی زاده چې د ایران او امریکا دوه ګونې طبیعت لري شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایران بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کالې د ازادي راډیو له فردا څنګه سره کار کړی خپل دند د 2022 کال په نومبر میاشت کې پری خوداو یو مودلې هواده بهر اوسید. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې په ورستي پوسټ کې ویلی و چې دای د مارچ میاشت په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوی چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګنده نه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه طبیعت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بند شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوه ګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولی زاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ بین او افغان نه پکتیکا دل تور ور دي. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې رامنځته کیږي، خلکو ته مرګ زو اوړي. ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیر مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله دی. نو افغانستان په پکتیکان تیرات پړاند به زه روایم چې واقعاً اخره کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري. بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څه هم سرسوي دی، خو اوس هم خلک بې وزله دي او ښځه دوره وس نه لري سي کور جوړ کړي هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وسي په هر ځای کې. پد کورونا جوړ شو ورته نور مرسته سره وشه. زمه را روان ده کورو بند بس باید وشه. مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زمه به ډیر پستون ځکه نور وخت نه نیسم. سلام علیکم.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیری د غزمر راز ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړیو چې مل به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړل سي کپ کندار کې پرتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شاکل را باندې ځي کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅېد بلاست وبشي له هواده وځي یو خو روزګار نه سه پر روزګار سیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد پټاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو وس بل جمع را روان ده دغه غم دی خوړل سي دا به